د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. دوی د حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې دې په سیمه کې ورته پلې کړي. بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وایي دوی دا مهال په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلې کړي او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو. یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت لخوا څخه د روانیاتو تهیه کول په واک کې ورکول کېږي. نورې چارې چې هغه دام وارکاری دي که د یو سړک جلدي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره راغه ساحې چې لیرې او پرتې سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کېږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و د دې ولایت ډېری سیمې د جګړو له امله تخریب سوې دي. په ټولیزه توګه د هلمند د ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره دې جدي اقدامات وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالی د پای تر سوالو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالی د پای تر سوالو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداري په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه د خپل ایډیالوژۍ پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه اونۍ ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړې شوی ده. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته او تاسو هم کولی شئ چې موږ ته په خبرونه کې زنګ وخی او یا هم زموږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زموږ تخنیکی همکار په بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0402300111. په دغه شمیره تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیره کړئ. د سټوډیو نه بس مونږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه نو وروسته به خپل قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو غړ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې دروان تبیس لامل دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر اړخیز او باکیفیته خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغېزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله اکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکې د طالبانو د حکومت له لورې له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو، بندي کولو، شکنجو، په کم عمرونو کې د نجونو ودولو، له کار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واورید چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپل قدرمنو میلمنو ته هر یوه ارزو سادات او هیله شمس چې د ښځو د حقونو فعالانه دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان، خبرونه ته ښه راغلی. که په سر کې راته د افغان ښځو وضعیت په اړه راته وای، په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي. تاسو راته وای چې وضعیت وس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اوري؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او سلامات تاسو ته او قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 15 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګه دا هغه ورځ ده چې ډیر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هره برخه کې ښځو سره ډېر زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، کومه اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنی واده کېږي، چې دا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې تر څنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولای په آزاده توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي هغې ته حق ورکړل شي. د دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو ښځې ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولای چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپېریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالي له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. نو ځکه مثلا دغه هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي کوم چې باید ورکړل شي باید هغه حق او حقوق ته ورکړل شي تر څو شي کولای چې د خپل ژوند په هر برخه کې ښه پرمختګ وکړي او دې ډول تاوتریخوالی سره مخامخ نشي.
ډیره زیاته مننه هیله جانې ورزو ارزو جانې ته ارزو میرمن ارزو تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. که تاسو دا راته وایي چې ولې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي او اوسني وضعیت کې د اوسني شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري لکه په ښځو باندې دا محدودیتونه چې زیات شوي دي دا به په کورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور اوږده کی.
ډیره مننه فرشته جانې سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اساس پښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې په دې حکومت کې بلکې موږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شوو حکومتونو کې هم له بده مرغه زموږ د ښځو او مېرمنو سره تاوتریخوالی ترسره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخوالی کېدای شي په فزیکی ډول رواني ډول یعنی جنسي تاوتریخوالی او له هر اړخه یو تاوتریخوالی ترسره شي. خو دا چې په فعلي حکومت کې لږ څه د دې تاوتریخوالی کچه زیاته شوې ده نو موږ او تاسو شاهدان یو چې ښځې له ډېر وړخونو دوی د تاوتریخوالي سره مخ دي هغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي نو د هر اړخه د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی ترسره کیږي چې د حل لپاره یې باید عامه پوهاوی زیات شي هغه هم د مثلا د مکتبونو او د پوهنتونونو له لارې هم دا کار ترسره کیدی خو چې له بده مرغه موږ او تاسو په هیواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچه زیاته شي کم کېدل یې هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي ولی حتی هلته د عامه پوهاوي اجازه نشه نو سخته ده چې د دې تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
ډیره زیاته مننه میرمن سادات بیرته به هم تاسو سره وګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی هغه خبره واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زی مړی کنی ولې. وعلیکم
السلام عبدالوارث کابل.
تاسو خبرونه ته خره غلاست د خبرونه موضوع پاړه تاسو اتمن معلومات لري په خبرونه کې مونږ نن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمن وړلو په اړه کې باس کو څنګه کول شو په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي را کم کو په دې اړه که تاسو څه نظر لري او یا څه ویل لري مهرباني وکړئ.
نو خاص په افغانستان کې په ټول نړۍ کې
په افغانستان کې کبا سوکو ډیر بخې ځکه چې د افغانستان وضعیت په وسنی وضعیت کې څه باید وشي چې د کورنیو کې د کور فضا د ټولنې فضا را جوړ شي دی ته چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی را کم شي.
زما خو نظر دا ده زه خو یو بې طرف کس یم نو زه دا وایم چې نسبتاً ماته څه وضعیت ښکاریږي د جمهوریت تر وخت نه اوس د خل سره تاوتریخوالې ډېر کم شوی ده. که تاسو وایس ښځو ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي هغه د تاوتریخوالي سره کوم هغه نه لري کوم اړخ نه لري نو اوس ښځې آزاد بازار کې ګرځي تهدید ورته نشته بل څه کوم داسې کار نشته دوی د هغه درجه موانع اوسي.
د خزو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کاله کېږي د خزو پر وړاندې د کار د پاره زمينه نه د مساعده او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې باندې دي تاسو څه فکر کوئ یا د تاوتریخوالي یو لامل نه دی؟
نه هغه خو د تعلیم برخه کې ده خو تعلیم برخه کې ما ده سوال چې هغه خو تر حکومت امر کړی تر هم رسانی پرې نه خو تر هم رسانی پرې کدای شي دوی به تر اوسه ورته څه آمادګي نه لري یا به چاپېریال ساتنې لپاره کوم مشکل دی چاپېریال یا د تعلیم ځکه وکړې چې مشکلې نو یا کله چې ساده کمای بوي البته اوس مشکل به دی خو دا یو مخ نه انکار نه کوي چې د خدای تعلیم بالکل مطلق باندې یا ناروا ده او بل د کار برکه د کار برکه چې نه ستاسو دوسته یا څو وخت مخکې باندې بخ کې دا خلاص یو نن د خپل په کوم ماده راځي ولې د سوري خپل جوړ کړ شان ورې نن دا ریټ وړاندې کړو نو کار خصنه خزو استه
که په کور کې په کورنۍ کې څنګه چې مونږ ته پر راپورونو کې هم دا خبره راځي که په کور کې یوې خزې سره تاوتریخوالی وشي او یا یو خزه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یو خزه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړ شي؟ چا ته غږ پورته کړي او غږ یې باید څوک واوري؟
نو هغه محکمه سره محکمه سوچ محکمه غږ پوښتنه سره څنګه اوري؟ نو محکمه دوی لپاره سره نور حوزه دوی لپاره سره ټول ادارې دوی خدمت کړي کوم د دوی اصول او شرعي غوښتنه هغه سل سلام منل کیږي.
اصول او شرعي خو په افغانستان کې په پداتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د خزو پر غږ باندې هم بندیز لګیدل دی. یو خزې په غږ کله چې بندیز ولګیږي هغه څنګه کولای شي د خپل ستونزو د پاره غږ پورته کړي؟
هغه خو دوی خپل واضح کړ هغه غږ باندې بندیز چې کله په عام محفل کې چلته د نارینه همي د سندرو د سندرو باندې بندیز دلته نور څه دې کوم کاري ضرورت جای کې دې به غږ باندې بندیز نه شه.
او بل حکم دا چې خزي که محکمو ته مراجعه کوي باید دوی سره محرم وي، که کومه خزه محرم و نه لري په کور کې نو هغه نشي کولای شي خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شیان دا څنګه ارزوي؟
حتما یو خزه محرم لري، یو خزه یا خوان لري، خوان لري بالکل، یو زوی لري زوی به وسر لاشي، که زوی نه ورور لري ورور به وسر لاشي، که ورور نه خوری به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې خل سره محرم وي هغه که پلار کې دي اطمیناني به وي چې هغه ستونزه به نه وي، ویره به نه وي. دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یوه ښځه یو یا لوڼی لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره بوزي محکمې ته؟
مخکې خبر خلاص کړی ساتمن د دوست لري، یو قریب لري، یو څوک لري.
ډیره مننه چې خبرونه کې را سره ګډون وکړه. مننه دینه چې خپل نظر را سره شریک ورزو. خپل قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جان تاسو اتمن د دې اوریدونکو غږ اوریدلای دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې هیڅ داسې یو څه شتون نه لري. ګورئ تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو ورور لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي، اوه خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کې او سن یې هم کم وي، نو هغه واده نه شي کولای په دې کم سن کې. او بیا دغه وخت کې دا ته تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کیږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به، یعنی دې ته صبر دیو کې حتمن چاپیریال به منظم نه وي، حتمن به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې د موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیابه کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو نجلۍ چې هغه سلګۍ، یعنی هغه اول شوه، د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول، ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکوه. نو دوی څه ډول چاپیریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي؟ په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دینا چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو، هماغه اول نه موږ مسلمانان وو. داسې خبره نه چې امارات راغله او موږ مسلمانان شو. او دوی چې وروسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو ښځې خو داسې نه شي کېدی چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي. هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي، نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامک دوزی او کی هغوی داسې کارونه وکړي چې هغوی باندې وشي کولی شي پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کیږي چې د ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغلي دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي. ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري. په هر هغه حق ورته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ یا بازار ته کوم ضرورت چې واړي هغې ته لاړ شي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځه ته باید یو حق حقوق ورکړل شي تر څو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نه شي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه نجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي. فقط په خیالونو کې هغه څه چې غوښتل په حقیقت بدل کړي، اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلبه لري، یعنې نشي کولای چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منه ګرځېدلی دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولی چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړ نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري او هر هغه حقوق ته اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي. یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ ته تلزلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ ته ښوونیز د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کیږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنی موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کال کیږي. نو درې کال خو دا کپوره زبان هم شوالو کمې ورځې خو نه کیږي که هر ورځ به نیت للی. او درې کالو کې ډېر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کال کې کولی شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کاله ولولي، یو کال بل پات کیږي. یا هغه څوک چې په لس نهم سن کې خو درې کال نور وي، دولسم به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس باید فارغ وای، اوس په کورونو کې ناست دي، نه شهادتنامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون ته تللی شي، نه هغه شهادتنامه نه لري چې یو چیرته ثبتنام
مننه کور ودان بیرته به هم را وګرځو تاسو ته په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام، تاسو سلامونه اندارنګ تاسو درنو مرمنو ته غږ درته ټول اوریدونکو ته په دې نن څه بحث یې مونږ کوي کنه.
علیکم سلام، خبرونه ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی ک په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړی شریک کړئ لوریدونکو سره یا ملمنو سره، مهرباني وکړئ.
دا راځه ته نن بعد وخت موضوع ما ویل غواړم د فټ نو سره د تاریخوالو په اړه باندې زما په نظر باندې خو دغه تاریخوالو چې د افغانستان کې تر ډیره درو د تور د شګلو سره مخ خو دې څه جاتو خو سم په ځینې ځینې سم کې جاده راځي کولیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی دا مغه راځه تیمور په خپل هلمند کې مثلا کوم ستونزې نو ته هغه څو سره چې مخکې تم تا تر خواله کړی اوس هغه تقریبا شکایت څه ده ځات نظر باندې راکم شوی دی کوم د سترګو نه بل حال موږ نه مخکې مثلا په دا چې کله چې د جنجال شو په زور باندې ملته شو دی ورکول کېدل او تاسو چې کله باندې دی د مور په نفس باندې دی لکه سودا وی چې دا د چاته وي ورسور کړي او کله هغه دوی چې دوم د چې بل کړه لور پیدا کړي په لزمه غا دغه کاس وي. یعنی دوه دومره حالت چې مخکې تر هغه کله بل نومره ګرځي چې وي هغه د جنه کې د دوم څلور چې راځي واسي دغه د چا سره په سودا کې ور کړي او ورته خاصه کړي. په دغه پیښو مخنیوي وسته دی کله خاوندان هغه روز دوه نشیه ده کوله هغه ته بچنه ودی چې تاسو له شګره وغلا دی رپورټ یې درک دی او خاوندان یې ورسی وو هغه ته هغه څه څه نه ساي کوله چې خپل ځان خلاص مثلا اوس په دې ورسی کې ډیر هغه څه چې بلای کړی چې هغه اجازه ورکړ چې بل خاوندان لپاره وي چې ډیر ځخاصه دي او همدارنګه کله چې بل څوک یې منځلې پیغله وو هغه به خپل حق حقوق څه څنګه له هغه څه زور وکړ چې دغه هغه څه وکالت نه خو نو څه خپل چې هغه خپل سر نه وي چې پلار ارزای په حرالت کې کار ته په نکاح کړه د امره کافي او سوال کې ان ډیر بل څه چې د دې په دی یو چاته ور کوي یا هغه نو څه د اسلام باندې قربان یا هغه څه چې د دې مدنونو کې کوي چې موږ ورته انکار کړی چې موږ نه کوو اسلامي مرته مراجعه کړی هغه دا د دې خلاص کړی مثلا هغه کسان چې په زور ورته مور پلار کوي هغه
په هلمند ولایت کې په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خو ستاسو په ډیر کمه تر کې دا و انجونې چې ده نه دي دا بل دې
نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یو انجلې چې پر اتلون کې کې هغه هم دی وي کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي د غې لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به بي سواد پات کېږي هغه به خپل حق حقوق هم نه پوهیږي څه فکر کوئ دا خپل یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د خزو په مقابل کې دا خپل یو ظلم نه ده هغه انجلې چې وست شپږم صف نه پورته ووم صف ته کامیابی کی هغه په کوم امید کور کې کینی او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی دا آیات تاسو په نظر تاوتری خواله نه ده
مننه کوم دا چې د امارات پر دې باندې ووسه د ووسه لپاره د ماکت وخت لپاره باندې لګولې دی د تیار څوک غاړې د غټولې ځینې ځینې نه حساب باندې نه پکې باندې په یمن کې څه څه کوم درې په برکت نو خوشاله دي په دغه د تاسو د تاسو نو کوم چې دا چیر وخت خلک مخکې ما یادونه وکړه دغه تاسو خو تاوتری خواله چې دی او دا ته کوم ځلمنو سر روان و دغه په سوي کرای د څومره لپاره چې باندې بندیز لګیدل دي په دا وخت کې ورو ډو سره بدغه څنګه په ټول حال کې
تاسو فکر نه کوئ دغه وخت درې کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره درې کال به ډیر زیات وخت نه وي چې وس نور هم وخت غوړي او بلدا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال د خو درې کال راتلون کې څلورم کال هم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه و څنګه چې قدرمنو میلمنو هم دی د ټکی ته اشاره وکړه خځې په اسلامي چوکاټ او شرعي چوکاټ کې ګرځیدل مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام و وس هم څه بدلون براشي د اصلاحات په کومه برخه کې راشي
مانه دا تر کومه درې د جمهور ته معلومات ته د امداغه څه غوښتنه ده چې موږ سره په تیر کې موږ کله مکتب ته ته موږ د کومې په لارې څنګه دي د دې غوښتنه ده د اسلامي مراسم څخه چې دا چې باندې روان لګي د ځکه چې هغه خپل کې شي خپل خاطره چې هغه ته تر کې دل د خمر منو څو اچا سره مکه مسلمانانو او مسوله مسلمانانو او وسنه ولیکنه د اسلامي لپاره چې کوم انسانات څنګه دا غوښتنه لپاره یو حل لاره پکا ده تر کومه درې چې موږ معلومات لرو اغه د خپل د یسودو دا غوښتنه و چې دا د څومره د لپاره باندې دی لپاره د شریعت په توګه چې طریقه ورته برابر
تاسو د خزو په نمائندګۍ د خبرې کوي موږ سره قدرمنې میلمانیش ته دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دلته خپل غک پورته کی او ډیره داسې میرمنې دي چې موږ سره پاړی کوي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډیرې خزې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نورو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او راستر بلې دغه ټول بایست دی ګرځي چې په کورنیو کې ټولنه کې تاوتریخواله لا هم زیات شي ډیر زیات مننه چې را سره مګډون وکه په باس کې کورم ودان ورزو بیرته خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن ارزو سادات تاسو هم د قدرمن اوریدون کې خبره واوریدلې تاسو څنګه ارزوئ یغوی وای چې په افغانستان کې خپل خزی وای چې هرڅه سم دی وضعیت ښه ده تاسو د یو افغان خزی په صفت څه نظر لري په دې اړه
دا چې ټولې خزي وایي چې هر څه ښه دي زه نه پوهېږم ښایي دا ټولې ښځې چې چیغې وکړي چې هېڅ زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی دومره خلک مثلا دومره نجونې دومره مېرمنې غږ جګوي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی موږ ته حق نه راکول کېږي هېڅ چا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي مګر کوم کس چې اصلا خپل تر اوسه به دا خبر کړی نه چې دلته هر څه سم دي، خو بیا زمونږ دا ورور وایي چې خځې خپله د دې حق نه راضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د داسې انجلۍ یا میرمنه اوسي چې هغه دې ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمنه یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمن هم دي یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زمونږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کېږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کېږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاګردان زده کوونکي محصلین دوی تلل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شو د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که مونږ په مکتب کې یا پوهنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، مونږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل، یعنی مونږ په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې مونږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، مونږ هر څه لوستل، خو زه نه پوهیږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي، ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنې باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس لوستل سخته دي، یعنی دلته دومره وایي سخته ده. که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم، زه همغلته وم همدغه طالبانو وخت کې، یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به درولې چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډیره زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته به را وګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته. هیله جانې، تاسو هم بحث واورېده، ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره یې ناوړې اغېزې کړي دي، او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه که راته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
خواله روحي او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګوري کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات بې اتفاقي رامنځته کیږي، تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او دا هر څه بېرته راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله کوم وخت کې په کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. مونږ او تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنگ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې او لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیات مشکلات سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګوري په دغه وخت کې چې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه ښه یم، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولی چې هغه زاده نه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالیستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالیست نشي کولی چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بېرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغه خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغه مثلا سینګارتون درلوده یا هماغه عرشګره وه، نو هغه چې کله هغه وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنی کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کیږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه عزت وریږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی. نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د اضطراب وضعیت دی، هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي، یا افسردګي وضعیت. ګوري افسردګي خپله چې
کله یو خاص د افسردګی سره مخامخ شي یا هر انسان چې وی هر شخص وی هغه څومره د افسردګی په واسطه باندې تنهایی همیشه خوخوي هیڅ تاثر خبرې نه کوي حتی د غیرو روان باندې ډیر زیات منفي تاثیرات لري چې ځینې وخت کې دای شي د مړینې سبب هم وګرځي نو دا دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر څه د توفیخوالي رامځته کوي د بیلابیل توفیخوالي لامل کله چې یو خود د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي تعلیمي مشکلات سره مخامخ وي کار نه لري وظیفه نه لري همیشه په دې باندې فشار وي هم د دولت دخوا او بدبختانه په ځینې کورنیو کې حتی په خودو باندې ډېر زیات فشار وي چې خوونه په خویندو باندې وارتي پلار راځي په لورګانو باندې خپل وارتي همدارنګه دیو خزر چې دا خاوند جوړ باندې وار دی په هغه صورت کې چې دا حق باید ورته ورنکړل شي چې ځینې وخت کې په ځینې کورنۍ کې حتی ما خپل لیدل دي چې نه اولاد به ملامتي او نه به خزه ملامتي خو په هغه دواړو صورت کې چې څه ملامتي او کنه بیا هم هغه باندې زور راځي بیا هم هغه وهل کیږي نو د دې ورور خبره باندې هغه ته شوې دي دوی چې دغه خپل غږ نه پورته کوي نو څنګه غږ پورته کوي خو ډاری کی دغه د اوریدونکو یو څوک نشته او ټکله وایي چې دغه د محرم باید غږ وانه وي نو دوی څنګه خپل غږ پورته کوي تاسو خپل غږ پورته کړئ همیشه غوښنه شي کولای چې خپل مثلا ما چاته وي خپل کورنۍ ته وي بیا هم ما غوډول جنجال یو څو سره مخامخ وي
ډیر زیاته مننه اله جانې
دا دولت نشته دغه غږ ووري او دغه د غسوند او مشکلات لپاره یو خل لار برابر کړئ
مننه اله جانې مننه مننه بیرته هم تاسو ته براو ګرځو اوس یو اوریدونکی را سره په تلیفون د تلیفون په لیکه را سره ده یغه برا واخلو سلامونه خپل نوم راته وایي لکم زی ماډی کنی ولې
سلام فرشته جان وخت تم بخیر سلام تمام کارمندان رادیو زبی زهرست نشاننده میشگی شما همچنان سلام به میهمانان هم
زهرا جان به برنامه بسیار خوش آمدین خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم شما من موضوع برنامه را گرفتین اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده اگر چشم دید خودتان اگر میشه بر ما بگوین بفرمایین
زنده باشین بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان واقعا بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مربوط خانم ها میشه پیش ببره من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علی خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان به خصوص پروان و متاسفانه اینا هیچ جایی نه وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن از این طریق مشکلات حل بکنن تا باورتان میشه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا اینکه گفتن یعنی خانم ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن دیگه متاسفانه مشکلات خانم ها بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر میسازه اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخونه خانم ها کار نکنه و میشه در خانه باشه با اینا غذا پخته کنه کارهای خانه را بکنه مثلا اطفلای از اینا تربیه بکنه و به این فکر نیستن که خانماشون هم درس بخونه
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین متعلم بودین محصل بودین خودتان از خود قصه کنین بفرمایید
بله زنده باشین فرشته جان من خودم مکتب را تمام کرده بودم من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم تصفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان نیامده بود من مکتب را تمام کرده بودم و سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که تصفانه اینا آمدن ما محروم شدیم نتانستم که درس های میدوا بودم من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم تصفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم و همچنانی که در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق درس بخوانیم محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روز بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود امرای ما شریک ساختین ممنون قدرمن اوریدون کو زمونگا تخنیکی هم کار شارک وی چی او بل اوریدون که هم د تلیفون پلی کرا سره دی هغه برا واخلو سلامونه خپل نوم را ته وای لکم سی مړی کنی ولې
سلام علیکم زه استاد هلال خبر کوم کونړ ولایت ښه تاسو ته استاد له طریقه تاسو ټول اوریدونکو په تانه کې له احترامات او سلام نه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خره غلی. د خبرونه موضوع به تاسو مخېستي، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلود او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکې په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوی دی، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی غیزی کړي، او په کورنیو کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتب له مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورو ناستې دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه به په ټوله کې د خزو په حقوقو باندې بحث وکم، او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عامو خلکو طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، نو په هغې به بحث وکړم. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېده، په هغې وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوئ. او د دې تر څنګ نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې خیارکم لاهله، په تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا د کورنۍ په حساب باندې وي که هغه په بدو کې ورکول کېږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده. او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي یا په بدل کې ښځې ورکوي یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي یا د هغې د میراث حق پیمالی هغه ته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصول سره په ټکر کې. د قرآن کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذی علیهن، د دې زنانو د ښځو میرمنو داسې حقوق دي په نارینهو باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینهو دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کېږي د نارینهو د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاوند حق دی، د پلار حق دی، ضرور حق دی، هغه حقوق هغې ته پاملرنه کېږي. خو ولې د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغې ته پاملرنه نه کېږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکولی کېږي، هغې محرومه دي. نو دغه دا د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام میرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه په خپل یو معلمه یو محدثه او یو استاد وه چې هغې ته به په لسګونو نارینه راتلل د پوښتنې دپاره. خو دغه یوه خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فرده او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدسه مقرراتو د هغې نه پکې وي، هم بیرون نشي او هم د تعلیم حق ورکړی شي، هم د صحت، هم د ژوند.
استاد هلال، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیم حق یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یوه ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یوه مور با سواده نه وي، هغه ټولنه لکه یوه فلج ټولنه چې مخته نشي تلی، خپل اولادونه نشي روزی، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې اسلام پلی ده. نو څه فکر کوي درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی، د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې پر نجونو باندې، چې یو انجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درسو د مکتب نه لرې پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو د چارواکو د مسؤلینو د هغې جواب دا دی د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړوو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ وي، د هغې پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکو، هم اسلامي اصول هغه مات نه شي. نو د دغه دپاره هڅې روانې دي او کوشش کېږي چې ټولنه
یعنی درې کاله د تاسو په نظر درې کاله ډیر وخت نه دی د دغه چوکاټو د دغه نظام د دغه هر څه د جوړولو د پاره درې کاله به ډیر وخت نه فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیکه را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایو په لنډو ټکو کې، خپل نظر د خبرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. بلې، سلامونه، زما غږ لری؟ فکر کوم زموږ اوریدونکی زموږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زموږ غږ لری؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې، که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې، که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره. فکر کوم میرمن اروزو د میرمن اروزو سره زموږ گاڑی کا پریشر وي. د ورزو هیله جانې ته، هیله جانې د خبرونې وروستۍ شیبې دي، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان دپاره خپله باید ځانونه څومره قوي وساتي.
ډېره زیاته مننه د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي، او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري، او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره، که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه یې خلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي، یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي، او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کې کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهېږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي، تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو د خوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي، نو نشي کولی چې اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
هغوی ته حق ورنه کړي چې د هغوی غږ پورته نه شي، نو هغه ګټه نه رسوي. باید داسې یو ساعت خپل د زړه حال وایي، خپل غږ پورته کړي، د هغې اوریدونکي اوسي.
مننه. کور ودان په وروستیو شیبو کې ارزو جانه بېرته را سره وصل شوې ده، د هغې نظر به هم راواخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې نجونې میرمنې چې په کور ناستې دي، په دغه وضعیت کې له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي.
زما په آخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دادی چې کوم کسان کومې خویندې چې په کورونو کې دي، او خپل ډېرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې حتماً یو ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلي دي او دومره زغم درلودلی، دومره مشکلات زغملي دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاري، خپل غږ جګ کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګه کوښښ دی وکړي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ ته شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډېری نجونې چې غواړي غږ پورته کړي، هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی، او د تاوتریخوالي پر وړاندې هېڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دې خویندې ته دا دی چې قوي اوسئ. انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي، او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي، او دا تاوتریخوالي ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کېږي. نو انشاءالله چې د ټولو خویندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې تر دې د مرا سره وې په خبرونه کې. را سره قدرمن میلمنې هیله جانه، هیله شمس، او همداراز ارزو سادات میلمنې وې، او په د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په وړاندې را سره بحث درلود. مننه له اوریدونکو نه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، موږ سره خبرې وکړې، خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه. Thank you.